ستړې مشي د مازیګر سلور بچې شوې دي. مليحه میزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د تاهر کلی وایم. په دې خبرونه کې د ساسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو او د ټولو اول به ځان خبر کړو چې په سیمه او نړۍ کې څه حالات دي. تازه خبرونه درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې د سپرلې پر یو موټر باندې د ناڅرګندو وسوالو په برید کې ولس پولیسي وګړي وژل شوې دي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د روسیو ناکراریو له امله امریکا نه غواړي چې له دې هېواده د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد د رژیم سره د مرسته وکړي.
پوره خبرونه واوري. د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې امنیتي چارواکي وایي د سپرلو په یو ګاډي باندې شوي برید کې ولس وګړي وژل شوي دي. دا برید نن له غرمې مخکې د قراقرم لوی لارې په اوږدو کې هربنال نومي سیمه کې شوی دی. د سیمې د پولیسو یو چارواکي عزیز مشال رادیو ته وویل یو کاسټر ډوله موټر چې 15 سپرلې پکې سپرې وي او له ګلګت څخه د راولپنډۍ په لور روان و. د کوهستان ولسوالۍ په اړوندو کې د 15 تر 16 پورې د ناڅرګندو نقاب لرونکو کسانو تر برید لاندې راغلي.
گاڑی سے اتار کر نقاب پوش بندوں نے 15-20 بندے تھے، تقریباً 17 بندے کو شہید کیے، تمام مطلب جوان عمر.
دا گاڑی نے راکوس کر اور تقریباً 15 نقاب پوش کسانو اور پدوی ڈزے اکڑے اور اولس کسان یہ اوجل وجل شوی کسان ٹول زوانانو اور ددی تعلق د یوی خاص مذہبی ڈلے سرو اور ددے کسانو مقصد ملک کے حالات خراب اول دی.
د پیخې د پلټنو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک یو کمیټه جوړه کړې او د پیخې پړه تحریک طالبان پاکستان اخیستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې لوړاندې شوې مسودې سره د امریکایي حکومت هیڅ تعلق نشته. په دوبۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې حنا ربانی کر وویل د بلوچستان په مسله کې د امریکا شاملېدل مناسب نه دي. نوموړي زیاته کړه د لندن د سفر پر مهال ورته خپل امریکایي سیال هیلری کلینټن وویل کچېرې د پاکستان په پارلمان کې څوک د امریکا په اړه قرارداد وړاندې کړي نو هغه خو حکومت نشي ودرولی. نوموړي زیاته کړه چې د دې مسودې سره د امریکا هیڅ تعلق نشته. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وویل په سیمه کې د امنیت لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په خپلو کې سره کینی او د بدامنۍ د مسلې شریک حل راوباسي. د کرخې د دواړو غاړو ترمنځ د رسنیو او ډیالوګ په پیاوړتیا موضوع باندې په پیښور پوهنتون کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وویل چې پښتانه که د کرخې هغه غاړي دي او که د غاړې ترهګر نه دي خو بهرنۍ لاسوهنې د سیمې حالات خراب کړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر زیاته کړه پښتنو ته پکار دي چې په خپلو مسلو باندې خپل حل راو بس یو د نورو انتظار ونه کړی. په ننګرهار کې نړیوالو ځواکونو د خپلو پوځیانو د خوړو پلټنه پیل کړې ده. ویل کېږي چې هلته د بهرنیو ځواکونو خواړه په زهر لړل شوي دي. طالبانو د افغانستان په ختیځ کې د ائتلافي ځواکونو د خوړو د زهري کولو ادعا کړې ده. طالبانو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ناټو په ننګرهار کې پر یوې میوې او څښاک په کافی کې د یو ډول سپینو موادو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړل. د ایساف ویاند بریډ جنرال کارستن جاکوبسن په دې اړه وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او دا نه تاییدوي دا د یوې خاصې ډلې کار دی. په ننګرهار کې هم ایساف وویل چې پر پوځیانو د زهرجنو خوړو اغیز نه دی کړی او پیښه تر تحقیق لاندې ده. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د روسیو ناکراریو له امله امریکا نه غواړي چې له دې هېواده د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني په واشنګټن کې پرون د هغو امریکایي سایمنصبانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړه چې د خالی په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو په وزارت کې ووژل شول. جی کارني وویل روان کال په افغانستان کې د افغان ځواکونو له لورې د ناټو د غړیو هېوادونو د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده خو دا پیښې د افغانستان لپاره د امریکا پوځي ستراتیژي نشي بدلولی. د سپینې ماڼۍ وایان څرګنده کړه چې د مهالویش سره سم د 2014 کال تر پایه به امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي. همدارس د امریکا د دفاع د وزارت ویان جارج لیټل هم ویلي هر هغه څوک چې دا فکر کوي چې دا ډول بزدلانه بریدونو سره به د هغوی اراده کمزوري شي نو دا د هغوی لویه تیروتنه ده. په کابل کې د ناټو عمومي قومندان ویان جان کیربي او د سمندري ځواکونو جنرال جان ایلن د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د دوو امریکایي پوځي افسرانو وژنه یوه غمجنه پیښه بللې ده خو زیاته کړي هر یو غواړي خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایند وایي د سازمان له کندز ولایت څخه په موقت ډول خپل کارکونکي نورو سیمو ته لیږدولې دي. نظیف الله سالارزی مشال رادیو ته وویل دا ګام په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د وروستي برید او له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو څخه وروسته اخیستل شوی دی. خو نوموړي وویل چې د حالاتو په سمېدو سره به د ملګرو ملتونو بهرني کارکونکي بیرته په کندز کې خپل فعالیت پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د مرسته وکړي. صالحی دا څرګندونې د سویټزرلند په جنیوا کې د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي کوفی انان سره په لیدو کاته کې کړې دي. ایران د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته یو رسمي دوسیه درج کړې ده څو په جنیوا کې په دې اړه په روانه غونډه کې پرې بحث وشي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي صالحی د سوریې د بحران پای ته رسولو لپاره د بشار الاسد د رژیم سره د اصلاحاتو دراوستلو پاره پر مرستو ټینګار کړی دی. ایران او روسیه دواړه ل خپل اتحادیه یعنی اسد رژیم سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې لویدیځ او عرب اتحادیه ل اسد نغواړي چې واک پرېږدي. اخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد به د شام د ولسی وګړو پر ضد د کړو جرمونو د حساب کتاب سره مخامخېږي. بل خوا اروپایي اتحادیه په شام نوي بندیزونه لګولي چې موخه یې سفارتي هلې ځلې زیاتول دي چې دا رنګ د حکومت لخوا د ولسی وګړو او مخالفه مظاهره چیانو پر ضد شاوخوا د یو کال راهیسې روان تشدد ته د پایټکې کېږدي. د دې اتحادیې لخوا په شام د نوي بندیزونو پریکړه په براسلس کې د یوې غونډې پر مهال وشوه. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو مشر کیترین اشتن وویل موږ باید د شام رژیم او بشار الاسد د ولسی وګړو له وژنې څخه منه کړو. موږ له پکار دي چې داسې لارې ولټوو چې د صحیح اهدافو ترلاسه کولو لپاره ژر تر ژره مخ په وړاندې لاړ شو. زموږ په فکر دا ساده خبره ده چې یو تن د خپلو خلکو په وژنه د هغوی مشتی نشي کولی او نه یې مشر پاتې کېدی شي. په دې بندیزون کې د شام د مرکزي بانک د پانګونو کنګل کول هم شامل دي. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پینډینا ګلګیت تتلون کې د مسافرو په ګاډي نه کاپ پوش او وسوالو لخوا په دزو کې یو شمېر کسانو ته ور مرجوبله او وخت ده. په پیښور کې اواری بیا د ترهګری لړې د مخنیوي وړاندیز ورکولو سره د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای
انټلیجنس کې د مخابري هغه د رحم شهید او خبري چې نو هغه ځاتول په کار ده. موږ په هغه باندې کې د کوشش کړو چې دا ولس مو سنسټایز کړو.
په بلوچستان صوبه کې د سلورو لادرکه بلوچانو ژوندۍ کورونو ته رسیدل آیا په حکومتي پالیسي کې څه بدلون څرګندوي او که څنګه؟ په دې اړه یو سیډنیس رپورت لرو. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د بازار زخه خېلو ولس وایي زده کوونکي یې یوازې اتم جماعت پورې سکول لري.
اتم در سبا کې ول شو بیا ول کې پزولا بس کې دی دلته در واسښتان شل د ګوتلو د غولار سي کور د شغه شتاب بل راکړ شي او بلډینګ تیار ده ول کې بس به خوشحالي شي.
په خبرونه کې پروګرام تا تر هم لرو چې پکې د میلما سندرغاړي امین الفت سره خبرې شوې دي او ریدلې مهیروي. مشال ریډیو تغوګي د پندینا ګلګیت تتلونکي د مسافرو په ګاډي د نکاب پوشو وسلوالو لخوا په دزو کې ولس کسان وژل شوی دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د وژل شوی کسانو مړی او بیا نور ژوبل شوی کسان د کوهستان شتیال هسپتال ته رسول شوی دي. د لکی مروت نه د تحریک طالبان کمانډر د پیخې پړه په غاړه اخیسته ویلي دي چې اتلس کسان یې وژلي دي. تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سیرت صحیح په رپورت کې دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د هر بننا لسیمې چرته چې دا پیښه مخې ته راغلې ده. د پولیس چوکۍ انچارج عزیز اویل چې د پینډې نه ګلګیت تتلونکي کوسټر چې کله د کوهستان هر بننا لسیمې هر بنداس مقام ته راورسېدو دغلته ورته ناسرګنده نکاح پوشه د پنځل لسونه شلو پورې کسان ولاړ وو او دوی به یو یو تن د کوسټر نه راکوزولو او د شناحت نه وروسته به یې په ډزو ویشتلو. نوموړي زیاته کړه
ګاډي اتار کر نکاح پوش بندو نے 15-20 بندے تھے تقریباً 17 بندے بھی شہید کیے. تمام مطلب جوان عمر
د ګاډی نه راکوس کړ او تقریبا 15 شل نکاپوشه کسانو او په دوی ډزه وکړي او 19 کسان یې وجل وجل شوی کسان ټول ځوانانو او د دې تعلق د یوې خاصې مذهبي ډلې سره وو او د دې کسانو مقصد ملک کې حالات خرابول دي
مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې خبرو کې د تحریک طالبان لکی مروت کمانډر احمد مروت د دې پیخي پړه پسر اغستې ده او ویلي دي چې دوی 19 کسان وجل دي بل خو د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزار ډیویژن د پولیسو مشر په مشرۍ کې د دې پیخو د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده کوم بچي وزارت داخله ته رپورت ورکوي سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
هغل ته بیا پیښور خار د 1300 راهیسې یوارې بیا د ترهګری ښکار شوې دي د ترهګری د دې موجوده لړۍ تر شا څه لاملونه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدی شي د مشال ریډیو همکار مجید بابا د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پښتنه کړې چې د ترهګری د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي
دې کې د رسنور خبرې دي یو خدای دې چې ماخند کې انټيليجنس کې دی د مخابري هغه ډېر اهم شی دی او خبري چې نو هغه ځاتول پکار ده دوی ما دا ده چې موږ په هغه زمانه کې کوشش کړو چې دا ولس مو سنسټایز کړو او کړو او دا ته پوره چې خلکو به په خپل ولر کې کوم خلکو ته دا احساس یو چې دا د خلکو په اړه د مرمټنس سره تعلق لري نوی به پولیس تاسو کار کول او پولیس به کاروي کول نو هغه باندې هم په خپل کار کول غواړي
ملک صاحب تاسو په نظر اوس د پیښور خوښه یا د پیښور چې کوم ولسته نو هغوی هغه همکاري سکیورټي فورس سره پرې خې د کسنګ
ما خیال لري چې تاسو فرق نه غلې دي دا چې حالات ښه شو وي هغه نه پس ما خیال لري چې حکومت هم دومره توجه دې شي ته نه ورکړي کوم چې پکار و او تاسو وګورئ چې د ځنې چا چې خلکو کې تم لخرې جوړې کړې وي هغه خلکو سره به بدل واخلو ته د ملټنس او کافی نقصانات ورسول او موږ د معنی کې خو موږ هیڅ پرستم ورکوله توپک مو ورکوله وسمو ورکوله کارتوسان مو ورکوله او څنګه ته پورې به حکومت هم څه پیسې ورکوله چې هغه دا خوراک مو اخلي چې لښکرې راشي نو هغه شی ماته لکه کمزور اقتصادي او هغه به پکار دا حکومت ته چې به باندې ته اور
ملک صاحب تاسو د استخباراتو یا د انټيليجنس دراغونډولو خبرو کا نو تاسو په نظر باندې په پیښور او خوش علاقو کې د ټول استخباراتي ادارې کده پولیسو دي کده پوز دي نو هغه ټول په یو پاڼه دي په دې حواله سره
نو واسه هو دي بل بل کار کوي او هر څه خپل رول دي او موږ تاسو په ګوره کې انټرنیټ ایجنسیانو ته کافي ګران دي د نسبت د لا انفورسمنت ایجنسی چې په یو مخاوانه کار کوي ورته کې هغه کوشش کوي چې کوم مخابریان هغه دی لکه یا سورس چې کوي چې هغه یو ایجنسی نه بلې چې خبره نشي نو دا هم یو مثلا د صرف د پاکستان مثلا د ټول ټول دنیا کې کوم انټرنیټ ایجنسی هغه دا مثلا پیښیږي
ملک صاحب د پاکستان یو روایت پاتې شوی دی چې کوم خاریو سیمو کې حالات خراب شي او د پولیس د لاس اوزي بیا پوسټ اغزه حواله کی تاسو په نظر د پیښور حالات دی حل تر رسیدلی دي چې پوز راشي
نو فوج دې دې حل دی نه ما خو نه شوی نه دی چې کله تاسو دا پولیس انوال کې انټی ټیرریزم کې دا هغه پولیس چې دوی ملي تړای شي که فوج تاسو انوال کې په انټی ټیرریزم کې پولیس یو ځانو کې نو پولیس دې ار فوج هم دا رول نه دی او فوج چې نه پولیس شي دا ما مخکیم حکومت ما چې یو سړی ما یو انټی ټیرریزم فورس ورکه هغه دا کاروي کوي چې پولیس خپل کار کوي او فوج خپل کار کوي
ملک صاحب یو خبره د پاکستان د کریمینل جسټس سیستم کیږي چې په پاکستان کې دننه هغه سیستم دی چې داغه د مخه د جرمونو تدارک یا د هغه انویسټیګیشن په ساينسي بنیادونو نه کیږي او تر هغه وروسته یا باغی ککړو خلکو ته سزاګان نه ورکړل کیږي تاسو په نظر دا هم یو وجه ده چې تر هغه نور پیاوړی کیږي
د جرمونو انسداد ټول کې اهم جست دې هغه د انویسټیګیشن یعنی انویسټیګیشن که تاسو خپله انویسټیګیشن نه وکړئ نو هغه کیس تاسو نشئ تیاروي چې کیس تیار نه کړئ نو دا له ټولو کې هغه کیس بیا څه هغه اهمیت نه لري او منځمان چې دی هغه فلاش شي
دا پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید سره تاسو د مرکه واوریدله
دا مشال ریډیو دا
نن د توهین عدالت کې سوریدنه چې د جسټس ناصر الملک په مشوره کې وشوه، پر مهال خپل دلایل ورکولو په وخت د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن ویل چې وزیر اعظم د عدالت نافرمانی هیڅ اراده نه لري. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په رپورت کې.
نن د سپریم کورٹ ورکنی بینچ د جسٹس ناصر الملک په مشرۍ کې د توهین عدالت کیس اوریدنه وکړه. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن خپل دلایل ورکولو په وخت وویل چې وزیر اعظم د عدالت د نافرمانۍ هیڅ اراده نه لري، د ماهرینو پر رائے عمل کول په هیڅ توګه غیر قانوني ګام نه دی. وزیر اعظم په سمریانو نه بلکې په آئین عمل کړی دی او په قوانینو عمل په آئینی لحاظ سره په وزیر اعظم لازم دی. د دلایل اوریدو وروسته عدالت د توهین عدالت کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې اوومې نیټې پورې وځنډوله او راتلونکي اوریدنه کې د کابینی ډیویژن سیکرټری نرګس سیټی په هیڅ د عدالتي گواه راو غوښتله. د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم ګیلانی وکیل اعتزاز احسن وینا وا،
بنیادی طور پہ دو دستاویزات ہیں جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا.
په بنیادی توګه ما سره دو دستاویزات دي چې زه غواړم چې په ریکارډ راشي، او دې دستاویزاتو باندې د درې کسانو دستخط دي. یو خو مسعود چشتی صاحب دي چې د قانون سیکرټری دي، دویم د قانون پخوانی وزیر بابر روان دي، او دریم نرګس سیټی ده چې 2010 کې د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری و. عدالت ماته اجازه راکړه چې هغه دستاویزات زه پیش کړم او نرګس سیټی صاحبہ عدالت ته راشي او هغه دستاویزات ثابت کړي، او زه په هغه جرو کړم. عدالت ماته د اجازه هم راکړه.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې د حکومت دا کوشش دی چې دا کیس اوږد کړي.
کورٹس کے دا کیس دوبارہ رجندے کول نہ پارا لگی کہ زما خلص وا لسم اپریل چ کم دینو آغا آخری تاریخ تھی. دا پرائم منسٹر فائدہ پڑی کہ دا کوئی کوشش بدائی چ دا کے سمر اوگ دولی شی اس دن چھ کی نیو پک ور کو آغا اس باہر مل تلاڑا دا خیا خبر آغا بکلا واپس راضی تھی. وقت کی کوشش دا پرائم منسٹر طرف نا دا جے چ دا کیس تل اوگ چھ کا آئی کے حالات بدل را بدل شو لگا گے نا اوی کوشش دا کی چ فائدہ والی.
یاد دی وچ 13 ورس اعتزاز احسن توہین عدالت کیس کې د شهادتونو راغښتو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړی و چې پکې نرګس سیټی، بابر اوان او مسعود چشتی په حیث د شهادتیانو عدالت ته درابللو خواست کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالین وایي له ډېرې مودې وروسته په لومړي ځل څلور لادرکه بلوچان ژوندي کورونو ته رسېدلي دي. د پاکستان پر جاسوسي ادارو د لسکونو بلوچانو د لادرکه کولو تور لګېږي، خو هغه دا تورونه ردوي. پوښتنه دا ده چې د څلورو لادرکه کسانو ژوندي کورونو ته رسېدل په حکومتي پالیسي کې څه بدلون څرګندونه کوي او که څنګه؟ د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږ شي.
د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه ولسی اوریدنې او بیا د خپلواک بلوچستان قرارداد کې یو خوا پاکستان ډیر خفه کړی، خو ورسره دا موضوع په پاکستان کې ډیر تود بحث هم رامنځته کړی دی. د پاکستان حکومت آن د بلوچستان په اړه د ټولو ګوندونو د کانفرنس د رابللو اعلان کړی. د داخله چارو وزیر رحمان ملک په بهر کې مشت بلوچ مشرانو پر ضد د مقدمو د ختمولو وړاندیز کړی. د دې ټولو پرمختګونو سره په څنګ کې له ډېرې مودې وروسته په لومړي ځل د څلورو لادرکه بلوچانو ژوندي کورونو ته رسیدلو پرمختګ هم مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان پخوانی مشر ظهور احمد شاوانی د څلورو لادرکو کسانو د خوشی کولو پرمختګ ستایلی دی.
نوی روجان دی زارا چنگ خدا سیو چه خلق گلاشون را تل مختلف زایر سخه نو بشری اکول پا والا موی دا خبر کولی سو چه عرص دا خلق چه منظری هم بندر آیل دی دا کم دا سی خلق استا چه سوک یو کال سخه یا یو نیم کال سخه بیدره کهو حکومت سخواست کهو چه دا خلق تا با قیده طور معاویزه مرکه چه نور چه خلق بیدره کتی باید آغای
بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار ته بیا دا د حکومت په پالیسي کې بدلون ښکاري.
د حکومت کې پاکستان یو نوې پالیسي دی. بلوچ لیډران سره، بلوچ سیاسي خلک سره چې دی یو لار او بس په هغوی کې دی. اول خو دا کېدی چې مړې د کم خلک ورو خلکو د دوی مړې معلومېدل په روډو کم وخت چې دا واقع شوی دی. د امریکی کانګرس اور د امریکی دغه سوی دی دغه پس چې دی آخري سړی څنګه سنا دی دغه پس بیا یو مړ امن د ښکار سوی په روډ او په ویرانو په دغه کې.
خو بلوچ سیاستوال او پخوانی سېنېټر سنا بلوچ وایي که څه هم د څلورو لادرکه کسانو خلاصېدنه شګام دی، خو تر څو د پاکستان اسټابلیشمنت د بلوچستان په اړه خپل ذهنیت بدل نه کړي تر هغو دا سیګامونه ارزي بلل کېدلای شي.
پاکستان کې انسټیټیوشنل پرېشر دی، هغه نسبی خوته پرېشر نشته، پارلیمنت نه خو پرېشر نشته، پولیټیکل لیلیف دی هغه خو نه پرېشر نشته، ارمی نه خو نه پرېشر نشته. دا یو ټیک دی، دا هم چې دا یو
نیک شم. نو دا دا چې مایند سیټ د ټرند دغه وخت را ختم نه دی شوی، زه دا فکر کوم چې دا ډېر عارضي یو استراتیجي دی چې میډیا رایټر یا اکټیویست دی چې دی توجه
بلوچ وایس نومي سازمان د تیرو چوکال رایسي د لادرکه کسانو پاړه مبارزه کوي. د دې سازمان مرستيال مشر ماما قادر چې څوره جوړاندی د خپل لادرکه زوی مړی ترلاسه کړي، مشال ریډو ته وویل چې د دې څلورو کسانو خلاصېدنه هیڅ اهمیت نه لري.
یا دا شکه دم نه دی مجد لپاره ورور سوارلس در کې کدرې کسان راغلي دي یا دوه کسان راغلي دا دی کې لاشینه پرونه مشتمل او سوي دي. نو دا یو خوش آئند مجد لپاره خبر نه دی. هغه وخت پورې موږ احتجاج جاری ده کې یو سړی هم موږ پاته نه منظر عام ته نه راغلي دي.
خبريال او څېړونکو شهزاده ذوالفقار هم وایي چې د بلوچستان پاړه به حکومتي ګامونه پر بلوچو مشرانو او ولس هغه وخت اغیز وکړي کله چې ټول لادرکه بلوچستان په یو وار خلاص کړل شي.
باید په کار دا ده چې دا ګرده اعلان وکړي چې ګرده مسینګ پرسن چې دی یاره ورک خلک دې مشري نو ښه اثر به پلیزي او دغه به مو دیو څخه غل رنګ دوی دغه کوي. هغه څلور څلور کسان پنځه پنځه کسان او بیا دوی ګوري چې دوی د بلوچستان لیډران چې دی ریشن څه دی او دغه څه دی ما خلغه مطلب نور خراب شي او دا خلک به پریزي بیا بعد کې بیا د تسره زیات بم پورته شي. نو بهتره دا دی چې ما خلغه دا خلک یو دم اعلان وکړي کا پاور بیچ کې چې 200 کسان کا کراسي
د پاکستان فوج او جاسوسي ادارې پر لپسې دا دریځ لري چې دوی د بلوچستانو په تښتونو کې هیڅ لاس نه لري، خو بلوچستان او د بشري حقوقو سازمانونه د دوی له دې داو سره اتفاق نه کوي.
په کابل کې د کورنۍ چارو په وزارت کې د نننه د دوه امریکایي پوځي چارواکو وژنې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي چې څرنګه به بارني ائتلاف په راتلونکي کې په جنگ ځپلي افغانستان کې خپل ستراتیژي پر مخ بیايي. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه یو رپورت لیکلی چې احمد شاه اعظمي تاسو وروي.
د امریکا دوه لوړپړي پوځي چارواکي په کابل کې د کورنۍ چارو د وزارت په تر ټولو خوندي ځای کې ناستول چې قاتل یې د نننه ورغلي او دواړه په سر کې په ډزو وژل. د دغه وژنې زړورتوب ناټو او افغان حکومت دواړه ډیر زیات حیران کړي دي چې څنګه یو کس له وسلې سره یو ځای د دومره ډیرو دفترونو او برکی دروازو څخه تیر سي او د کورنۍ چارو د وزارت په زړه کې برید وکړي. د دغه دوه لوړپړو پوځي چارواکو وژنې یو شمېر پښتنې راولاړې کړي چې څنګه به بهرنی ائتلاف په راتلونکي کې په جنگ ځپلي افغانستان کې خپل ستراتیژي پر مخ بیايي. ناټو هیله درلوده چې د دوه وژل سو امریکایي پوځي چارواکو په څیر به دا ډول مشاورینو د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول لوبولی وای، خو تر دغه پیښې وروسته ناټو ډیر ژر خپل کارکونکي له افغان وزارتونو څخه وایستل. په افغانستان کې د ناټو د مشاورینو کار د هیواد امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول و چې دا ډول د 2014 کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانان د دې جوګاسي چې امنیتي چارې په خپل غاړه واخلي. لوړپړو افغان امنیتي چارواکو د نوم نشدلو په شت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه دواړه پوځي چارواکي د خپل افغان سیالانو سره ډیر ښه اړیکې درلودي او ډیر خوش و. یو وخت ان د افغانستان دوی لوی ژبي پښتو او دری هم زده کړی وي او کارمندانو به د دوی ډیر احترام کاوي. د دوی ملګری وایي چې د جنگ له لومړۍ لیکې څخه د کورنۍ چارو د وزارت خوندي ودانۍ ته په خپل تشکیل باندې دوی ډیر د خوشي احساس کاوه. سرچینې وایي چې کله د شنبه په ورځ دواړه چارواکي راغلل نو دوی خپل ځغره ویسل ځکه چې وزارت دوی تر ټولو خوندي ځای ګڼي. خو تر څلور بجو سم د سیورست بریدکونکو د دوی دفتر ته داخل سو او دواړه پر سر په ډزو ووژل. تر وژلو وروسته بریدکونکو په دوی پسې دروازه بند کړه او له دفتره ووتی. کله چې دوی مړی پیدا سول نو په لومړي سر کې کارمندانو دا فکر وکړي چې دوی دواړو یو بل په ډز وژل دي، خو بیا وروسته چې کله پټه تلویزیونی کیمرا وکتل نو دوی ته څرګند شو چې دریم کس دوی وژل دي او بیا تللې دي. حکومتي چارواکي په دې لړ کې تر ټولو زیات شک پر 25 کلن عبدالصبر کوي چې په دغه وزارت کې د پولیسو د استخباراتي افسر په توګه کار کوي. ځینې کسان وایي عبدالصبور چې قرآن یې حفظ کړی و کېدای سي د ناټو د ځینو پوځیانو لخوا د قرآن د سوځولو له کبله غوسه سوی وي او دا کار یې کړی وي. بلخوا بیا طالبانو هم د دې پیښې پړه په خپله غاړه واخیسته چې دا کار دوی د قرآن د سوځولو د غبرګون په توګه کړی دی. تر دې پیښې یوه ورځ وروسته د صبور د موبایل له سیګنل څخه دا ښکاره کېده چې نوموړی په کابل کې دی، خو بیا وروسته د هغه د موبایل سیګنل بند سو.
د رویټرز خبرې ایجنټس دا رپورت تاسو د احمد شاه ازمینه واورید. ډان رسپانې په خپل یو مقاله کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې ولې حکومتي او استخباراتي ادارو سره تعلق لرونکي ځینې اهلکار د یاغیانو نظریه خپلوي. که څه هم ډان رسپانې کې په پوځ او استخباراتي ادارې تورونه پورې شوي دي، خو پوځ یې تل تردید کوي. د مقالې مهم ټکي به په ګډه واورو. پاکستانی ورسپانه ډان لیکي د پاکستان په حکومتي او استخباراتي ادارو کې د توندلاریتوب عنصر ورګډېدل یو خطر ده چې د سختدریزۍ پر ضد د ریاست ردعمل متاثره کولی شي. ورسپانه د ریټایر شوي یو پوځي میجر اسید زاهدي مثال ورکولو سره لیکي، د یاغیانو سره د هغه د تړاو لرلو خبر د مسلې سنجیدګي ښکاره کوي. ډان لیکي میجر زاهدي چې په استخباراتي ادارې کې یې نهه کاله کار کړی او په 2010 کال کې لاده رکه شو چې کورنۍ یې دعوه کوي د ورکېدلو تر شا یې د استخباراتي ادارې لاستی. رسپانه د سختدریزۍ له لاسه ټولنې ته ورپېښې خطرې په ګوته کولو سره لیکي، باید انتظامی چارواکي ورته پام وکړي او زیاتوي، که څه هم ریاست د دې مسلې په لړ کې سګامونه پورته کړي دي، خو دغه بیا د امنیت په اړه دي چې لومړیتوب یې د ترهګرۍ مخنیوي کول دي. د رسپانې په خبره د سختدریزۍ مسلې ته ډېره کمه پاملرنه شوې چې د تشدد عواملو ته لاره برابروي. رسپانه لیکي، د ناقانونه ګرځول شوې ډلې حزب التحریر سره د تړاو لرلو په شک کې د بریګیډیر علي خان گرفتاري توندلاریتوب د زیاتېدو یو مثال دی. پاکستان په خوانی صدر پرویز مشرف په 2004 کال کې ویلی چې د پاکستان په پوځ او هوایی ځواکونو کې ځینې اهلکار د ترهګر تنظیمونو سره تړاو لري. بیا په 2009 کال کې په پینډیا کې د پاکستان په پوځي مرکز د بریت پلان جوړونکي ډاکټر عثمان په خوا د پوځ په طبي څانګه کې و. د ورځپاڼې په خبره، تیر کال د ترهګرو ډلو سره تړاو لرلو په تور یو شمېر حکومتي اهلکار گرفتاره شوي وو. ډان ورځپاڼې لیکي، په منظمه ډول د تحقیق درک نه لګي چې دا معلومه کړي ولې ریاستي ادارو کې کارکوونکي د ترهګرو سره یو ځای کیږي. لیکي، کېدی شي میجر زاهدي د ترهګري د مخنیوي دنده ترسره کولو په وخت د یاغیانو د پیغام نه متاثره شوی وي او زیاتوي مختلفو هیوادونو د داسې سکیدلو امکان لمیان زوړلو په مقصد بیلابیلې طریقې خپلې کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نامه یو څېړنیزې ادارې په خپله یو څېړنه کې د دې تر شا لاملونه بیان کړي دي چې ولې مخالف وسلوال داسې لاره خپلوي. دغه څېړنه چې په نیول شوو وسلوالو شوې، وایي چې په دوی کې زیاتره د مذهب په نامه هڅول کېږي او زیاتره ځوانان چې په جهادي ډلو کې شاملېږي د خپل مور پلار تر څارنې لاندې نه وي. رسپانه لیکي، که څه هم مخالف وسلوال خپل پیغام د ریډیو، انټرنیټ او سی ډي ګانو له لارې خوروي، خو زیاتره په پرنټ میډیا تکیه کوي ځکه چې کم خرچه او په اسانۍ خورېدونکې یوه ذریعه ده. رسپانه لیکي، په اسانۍ دغه مواد ته په بازار کې لاسرسي د حکومت ناکامیانو ته اشاره کوي چې څنګه یاغیان دغه د پروپاګنډې د یوې آلې په توګه استعمالوي چې ځوان کل متاثره کړي. رسپانه لیکي، که چیرې د وسلوالو لخوا د خلکو نظریه بدلولو د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته نشي، نو د ترهګرۍ ضد یوه پالیسی هم نشي کامیابېدلی. د خبر ایجنسی لري پرتې سیمې بازار زخه خېلو خلک وایي د دوی زکونکي د سرکاري های سکول نه به برخه دي او د اتم جماعت نه پس تعلیم نشي حاصلولي. دوی وایي چې په دې سیمه کې یو سرکاري سکول ورته جوړ کړل شي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال رپورت لري.
بازار زخه خېل د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل نه په خواوشا 15 کیلومتر فاصله باندې تیرا سره لګیدلې پرته غریزه سیمه ده. د دغې سیمې خلک وای چې په غونډ بازار زخه خېل کې کوم سرکاري های سکول نشته چې لامل یې د دوی زده کوونکي د اتم جماعت نه پس سکولونه پرېږدي او د لسم جماعت د زده کړو نه بې برخې پاتې شي. په دې حکله باندې د بازار زخه خېلو سیمې یو مشر ملک سالک شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای،
دغه دا مسله را چې بلډینګ جوړ دی د میډل والا او په نا او د وطن پر سبا کې ول شو بیا ویل کی په ځوله بس کې دی دلته در واسښتنه شل د کوتلو د غولار سي لب کور د شغه شتاب مل را کړ شي او بلډینګ تیار دی ویل کی بس به خوشحالي شي بس
او د بازار زخه خیل سیمه یو زده کوونکی زین الله وای چې د دوی اولنې غوښتنه داده چې چارواکي دی دوی د پاره په دې سیمه کې یو سرکاري های سکول جوړ کړي.
بس مو خو پلنګ مطالبه درو چې مو دلته های سکول جوړ شي ځکه چې مو لوکې کې ډېر زیات باندې او دا سه اوس دا کوم سکول چې دا کې 650 کا سون دي سټوډنټ دی دا کې 30 پر 8 ولاري او دا نور دالوند کلاس ولاري او نو موږ لا من خبره چرو یو های سکول ته منزور شي او داسه کالج جاغم دې زګه چلتا کرمنو سټوننم دې براګن دې سریش ګین دې د تابیا بازارن دې خوړن دې ډې غټه لو کېری دلته هدلته سره نه های سکول شته نو کالج ته نه
په بازار زخخیلو سیمه کې د های سکول د نشټوالي پاړه مو چکله د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې اسسټنٹ ایجوکیشن افیسر اختر رحمان رائے واخستا نو دوی وویل
توت کمر ول سکول دې اپګریډ کړي اتم پورې دې بلډینګ یې ولار دې او سینکشن اف پوسټ چې راغلی خو یې ریډی شوی نه دی نو ان شاء الله مې به چې په بینم دې پاغه باندې په فاټا باندې چې ویچا چې ان شاء الله چې سکول دو تار کې ان شاء الله چې شوی چې حالات صحیح وي او کنستراکشن کار کې ان شاء الله چې هغه مصیبت
دوی زیاته کړه چې پر روان ای ڈی پی یا کالنی ترقیاتی پروگرام کې به په دې سیمه کې یو بل میډل سکول ته هم د های سکول درجه ورکړی شي او دې سره به په بازار زخخیل کې د زده کوونکو دغه ستونزه هواره شي.
دا مازیګر سلون نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
د پاکستان په شمال ختیځه سیمه کوهستان کې د سپرلیو په یو موټر باندې د سرګندو وسلوالو په برید کې ولس ولسی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې له وړاندې کړل شوي قرارداد سره د امریکا د حکومت تعلق نشته. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو له امله امریکا نه غواړي چې له دې هېواده د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. په ننګرهار کې نړیوالو ځواکونو د خپلو پوځیانو د خوړو پلټنه پیل کړې ده. ویل کېږي چې هلته د بهرنیو ځواکونو خواړه په زهرو لړل شوي دي. او د ایران بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد د رژیم سره د مرسته وکړي.
دا خبرونه لنډی سرته حسیبه شهید وړاندې کول. اوس وخت شوه دی دا پروګرام تا تره. په دې پروګرام کې مل مسندرغاړي امین الفت سره د مشال ریډیو همکار نجیب امیر خبرې کړې دي. په ګډه به واورو.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د تاتری قدرمنو اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د نن خبرونه کې زموږ سره د افغانستان پیژندل شوی هنرمند امین الفت ملمه ده. د امین الفت سره به غږیږو خو د هغوی په اړه زموږ د همکار داود خټک راټول شوی معلومات په سر کې تاسو ته دراوړو.
امین الفت د افغانستان د پکتیکا ولایت د اریوب زازیو د خوزیخیلو کلی سره تعلق لري. هغه په 1908 کال کې په کابل کې دنیا ته سترګې غړولې دي او اوس هم په کابل کې اوسي. د دې پلار استاد شینه د افغانستان ریډیو ټلویزیون پخوانی هنرمند وو. هغه نه یوازې سندرې ویلي بلکې باجه به هم غږول. وړوکی امین الفت کلونه پخوا د خپل پلار د فن نه په اغه سره د هنر نړۍ سره لیونی مینه پیدا کړ او نن شکر دې هم د پلار ژوند دی او هم یې فن لکه د لمر سلی. امین الفت وایي کله چې افغانستان کې جنگونه ونو دي د کورمې ایجنسی په صد خارګوټی کې د کډوالو په کیمپ کې اوسېدل او هم هلته تر اتم جمعه پورې سبق هم ویل. خو بیا وروسته پرې موسیقي ډېره زوروره شوه او یوازې د همدې لارې لاروي شو. امین الفت وایي چې د ژوند په یو پړاو کې هم د موسیقي سره مینه کمه شوې نه ده. د دې د سندرو اول کې 60 کلونه په خوا پیښور کې د عبدالسمد میوزیک سنټر نه خبر شوی وو چې نیمګړې مازیګر نیمېدو. د دې د خبرو شو کې 60 شمیره د 900 نه پورته ده او نږدې 40 ورځې وړاندې د سندرو تازه کې 60 د ګلدری په نوم مارکیټ ته راوتلې دي. امین الفت د کندی کوچه، نازیه اقبال، وګمی، رخصانی او ګنش میر نورو خزینه سندرغاړو سره یو ځای غبرګي سندرې هم ویلې دي چې د خلکو په میزان لا اړولې دي. امین الفت په یو وخت هم سندرې خوایي، هم ټپی او هم غزلونه. د دې د اولس بخوخه هم کې سټونه ډکوي خدا سي خکاری لکه پخپل چې د غزل ویل ورته ډیر خوند ورکي. امین الفت د افغانستان د اوسمهال هنرمندانو په منځ کې اغه نوم دي چې مینواله پلر او بر کې په یو ډول خواري دي. دا خوږجبه هنرمند نن د مشال ریډیو په تا تر خبرونه کې میلمه دي. نو د نن تا تر د امین الفت پنو
امین الفت صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایم
مننه خوشاله اوسوې د تاسو د مشال د ریډیو ټولو کارکونکو او ټولو مینوالو او ریدونکو ته سلامونه وایم او نیکې هیلې ورته ډالې کوم. خوشاله یم چې د تاسو خبرونه کې ګرانو خپلو هیوادوالو ورونو سره هغه کلر دی او کبر دی کا په داخل او خارج کی دی سمره چې زما غا غوري سلامونه اونۍ کې هلي ټولو ته ډالې کوم.
الفت صاحب مخ کې تاسو سره خبرې کېدلې او تاسو ویل چې کیسټو شمیره مو دا تقریبا لو سو نا وړې دله اوس د غنن سبا چې راځي خود کلیپونو په شکل کې ځنی هنرمندان چې دوی هغه جوړوي خاص کر یو سندره باندې دوی ډیر زیات وخت روي هغه ته ویډیو جوړوي هغه ته ماډل ګوري تاسو د دغه هنرمندانو په موسیقي کې فرق ده.
نو دس خبر ده چی لکه توفیر دا توفیر ده چی اوس مثلا آغا و نرمندان چی مثلا آغا شوکیان دی مثلا دی شوک نه گانا شروع کرده یا سندری که وی یا غزل وی نو آغا مثلا دی دوی شوق ده نو زخ پلا زما پا نظر چی ده یعنی دا شوق چی ده پا دنیا کی قیمت هم نلری خو زما تا پا خپل نظر دا خانه بری خیزه که یو هنرمند کلیپ جوړوي هغه مثلا دس یو کلیپ جوړ کی ما تر اوسه پوری کلیپ نه ده جوړ کړی زه فکر نه کوم چې زما کلیپ چا اوریدلې وي خو زه دا فکر لرم چې باید د کلیپ باید په هغه سیستم سره جوړ شي چې هغه شعر و شاعرۍ کې څه پکې وي نو هغه انځور باید راواخیستلی شي نو باید د یغ مطابق کلیپ جوړ شي نو بیا به ډیر خوند وکړي ډیر مزه به وکړي.
تاسو ته مطمئن نه د دوی د کار نه تاسو وایي چې په دې باندې نور کار هم پکار دی
او باید لکه دا شعر کې چې باید څه پکې وي د هغې مطابق باید داسې انځور جوړ شي چې مثلا یعنی یو څوک پنت نه واخلي یو څوک خوند نه واخلي.
ګرانه داسې کو چې تاسو یو سندره د خبرونې په دې برخه کې لږ خبرو دا غینه پس موږ سره واردمه خوریدونکو پیغامونه ریکارډ کړي هغه پښتنې لري هغه به ورته په لنډه توګه جواب کړي اوس به سندره طرف ته ورشو. الفت صاحب اجازه ته
خوښ مې ده په دواړو سترګو ولنه
راځي ملګرو د امین الفت صاحب په واس کې دغه سندره ملګرو تاسو د امین الفت په واس کې سندره اوریده. امین الفت صاحب دا چا کلامو
دا کلام چې د ګلنظیر منګل دی
دا هغه کیسټ دی چې ما مخ کې یادونه وکړه چې نارونه پروګرام نوم دی.
صحیح بالکل. الفت صاحب مونږ سره د اوریدونکو پښتنې پرتی دي په ژوندۍ بڼه به هم پښتنې اخلو خو دغه پښتنې چې مونږ سره دي تاسو به ورته لنډ لنډ جوابونه ورکړئ. غنی محمد نیازی مونږ ته د دعاوی نه دا پیغام پریښی دی.
السلام علیکم، زه غنی محمد نیازی د دعاوی څخه خبرې کوم. ما امین درخواست چې دی باید ژوندۍ بڼه دا سندر نشر کړي په خپل آواز کې. نه ډېر خوند وو کې په دنیا کې بد استاد د ظلم وار تیر شي، خیر د خیر د ژوندون دی په ما خوار تیر شي، او په قیامت دې لاس تړلې خدای ته بوزم، لګریوان بدنی ولا خدای ته بوزم. والسلام و احترام.
دا غنی محمد نیازی او تاسو سندره دا سندره تاسو ویلې د مخ کې دی چې ویلې
دا ماډر مخ کې ویلې دا سندر او دا واقعیت خبره ده چې دا اوریدونکو ډیره زیاته خوخه کړي و. ته ډیر مخ کې ما ویلې و صحیح خبره
ده. دا واس خوم بد نو د خوم ډیره مینا کړي و سره کنه
نو بس واواز خې دې خپل او ماشاءالله ان کې دې شي چې زیاته خوري و کې مونږ نه خواړوي.
دا سې چې کله خپل سندر خپل ټپی د بل چانه ووري نو سې احساس کې امین الفت صاحب
مخامه خو ما غسړی ته خپل یو عقص او یو انزور خامخوا دریږي. زه ډېر خوشاله کوم ځکه چې دا زه یو خپل مسؤلیت ګڼم چې زما د خولې نه یو سندره یا یو ټپه یا یو کمپوز وزي هغه په اورېدونکو دومره یو زیات تاثیر وکړي، دومره زیاتې خوښ کړي. ناغې سره زه هم تشویقېږم دا هنر مې یو څه نوره پرمختګ کوي.
بالکل. مونږ سره بل اوریدونکی پیغام پریخه احمد الله چکزی د سپین بولدک نه دغه پیغام اورو.
السلام علیکم، زه احمد الله چکزی د سپین بولدک سره خبرې کوم. د ټول مخکې نجیب امیر صاحب ته او د نن ورځې ته تاریخ پرونه کې ملما امین الفت سلامونه علیکم. کوم وخت دا اوریدونکو غوښتنې اورم دلته چې تاسو راډیو د نه چې غوښتنې کوي چې ما د امین الفت کتیمه چې نشر کا نو دا څه وجه ده چې دوی په صفو باندې مشهور دي؟ یا دوی تفیع زیاته وایي او که د دې تفیع مطلب سندرې دی نو نن لري د خالي تفیع باندې تفیع وایي څه وجه ده؟ نو ځکه چې زیاته اوریدونکو چې دي هغه د صفو غوښتنه او دوی په صفو باندې ذات مشهور دي نور شهره دي ولري والله فاموش.
ولفت صاحب ما وی اوس دا پښتنه ونه کی چې پزړ ډیر ټپی دی که څنګه چې ټپی ډیر وي
نو دا داس یو حساب ده نن دا اوریدون کی غوښتنه یا د ډیر خلې سوال و چې کړه و نو زه به دومره وایم دا چې واقعیت خبره ده چې نن سبا زمان کې شته یو خو د غزل مثلا څو غواړي نه ډېر اني نه خو خوي اوسه ما خپل دا اراده ده دا مې کوشش ده لکه دغه مخ کې زما ډېر غزل ویلې دي یعنی هغه غزل لکه د مخ کې اوریدونکو وایي چې په دنیا کې بدستاد د ظلم وار تیر شي دا زما یو ډېر زړه چاربیت ده تقریبا نن نه 15 کال مخ کې ما ویلې ده خو باور وکړه چې اوس هم هر چاته لاړ شم یعنی دا چاربای ته مانی خلق مانا غواړي په پروګرامونو کې یا کانسرتونو کې یعنی زه په بار بار سره وایم نو دا اوریدونکي خبره چې ده کیدای شي زما غزل دو اوریدلې نه وي کیدای شي ما ټپی ډېر زیاتې اوریدلې وي دا صحیح واقعیت خبره ده چې زه د غزلو کې سټان ډېر کام لرم خو بیا هم کار نه دي تقریبا انشماری ما ته یو څه معلوم ده چې مثلا څومره دي نو غزل ما ویلې دي یو څه شته هم دي او لګیا هم یم او خواري هم کوم چې باید نور هم ووایم خو زه غواړم که هر وخت دپاره زما هنر تعقیب کړي انشاءالله دته پر نوی نوی شان په دې زما هنر کې راوځي چې دا څه عجیبه سړی ده نو کوشش کوم انشاءالله
د دې عجیبه سړی په اړه مونږ ته محمد خان د ډیر اسماعیل خان نه دا پیغام پریښی دی.
الو، زه محمد خان د تنخان څخه مشهوالا خبرې کوم. جمال امیر الفت څخه دا پوښتنه ده چې تا څومره وخت نه کېږي دا سندرې شروع کړې دي او څومره بچې دي؟
نو ګرانه شات ته یوازې وخوړل او یوازې سلامونه د مونږ ته راوستول. ستا شات به م خواږه وي خو د امین الفت آواز هم ځان ته سوی. الفت صاحب تاستا مینوالو
بس زه د ده سلامو نو ته وعلیکم السلام وایم ورته وایم وروره
او خدای دې وکړي چې زما سلامونه او نیکی هلی هم ومني. دومره به ورته ووایم چې د دې هنر په باب مانه پوښتنه کړې وه. زه ډېر کوچنی وم چې ما دې هنر سره مینه درلوده. تقریبا د 12 کالو هم خاوشاو کې چې زما دې هنر ته دنګلی دي او ډېره زیاته مینه مې ورسره کړې ده. الله چې مینه مې زیاتېږي او کمیږي نه. نو بچیان مې الحمدلله تقریبا 9 بچیان دي، 10 مې لرګانې دي او 2 مې بچیان دي او 2 مې وادونه دي. نو بس دا خبره خو ما ډېر بار بار کړې وه، خیر کېدای شي ځینې اورېدونکو ته پته نه وي.
الفت صاحب نو خوشاله ژوند به لرې، 2 مېرمنې لرې، نام خدا بچیان دي هم شته، زامن او لورګانې، خدای پاک دې همداسې خوشاله لره. دغه وړاندې اورېدونکي اختر علي شینواري مونږ ته د لنډي کوتل نه دغه پیغام پرېښې ده.
السلام علیکم، زه اختر علي شینواري لنډي کوتل د میدان خیل نه خبرې کوم. ما ملوانه دا پوښتنه ده چې ستا په کوم عمر کې دا شوق پیدا شو چې دې فیلډ لرالي؟ ستاسو نه یو جهان مننه.
ډیره مننه مخالې الفت صاحب، جواب ورکړو. 12 کلن وو دوی چې اول ځل د موسیقي ډګر ته مهود انګل د پیسېلا خطه سي. د استاد شینی پاړه ما سره مخکې خبرې کولې، ستاسو د بابا پاړه، هغه چې نن سبا ګوري چې امین الفت یو لوی نوم دی، خلک ور سره مینه لري، او هغه څه احساس کوي سب وای ستاسو پاړه؟
بس غلکه مو ته بار بار دا وای چې باید ته د خپل هون په دنیا کې هر چا ته دا علمیت چې دی دا بس یو شاید چې دی یو رڼا ده. نو دغه رڼا چې دی نو باید صرف سړي سره باید دومره نظر نه وي چې زه باید ځان ته ناس وم، یعنی ما ته یو وطاق رڼا وي، لیکن بس څوک دې پن نه ته نه واخلي. نو هغه هر وخت سره ما ته دا وایي چې ته که دا هنر کوې باید داسې یو ځلیدونکی هنر وکړي چې مثلا ټول هغه پښتانه ورونه که هغه هر چېرته دي، که په هېواد کې دي که د هېواد نه بهر دي، هغه باید تا سره مینه وساتي او د تا هنر چې دی باید یو څوک پن ته نه واخلي.
الفت صاحب داسې کوو، ستاسو ټپې لږې اورو او بیا بېرته راګرځو. نو بیا مونږ ستاسو یو ملګري سره غږېدلی یو، د هغوی خبرې به اورېدونکو ته اورو. صحیح ده؟ رازی ملګرو لگی دا ټپی اورو بیا به ترا کرسو.
نصیب مور در باندې برشا وای وای حاضر غلام دې تک مشرو خلکو کرما جانا نا تنه دې مبند وایا را وای وای باش کانو گریوان سر خلک وینا جانا نا کسلا زار
امین الفت صاحب دا ماغه طرز نو چې کګې ټوپۍ ملال سترګې یا وړې مور د کرکنې په بازار کې خرڅوینه.
نو دومره نه ته یادېږي دا استاد ګل خان بنوسی جوړ کړی دی.
صحیح صحیح، اسه ډیر خوږ طرز او ما ډیر زیات خوښ شو.
نو باز دې تاسو نظر دې تاسو فکر کولای را کې به چې ما طرز کې دومره کمال نه وي پکې.
نه نه، دا ټول کمال په تا کې دی. دغه ځنی اوریدونکو به په ژوندۍ بڼه واخلو. دغه اوریدونکو ته نوبت ورکو. په خیر اغلې.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جناب امیر صاحب, بخیر؟
بالکل گرانا, سو کے ادا کم زینا.
جی نجیب اللہ دا پاکستان بلوچستان سے خبر کوم.
ہاں سب پختن لارے
ما من القدس صاحب پشتن سی وقت من القدس صاحب یو دریک کے سٹان دا نو ډیر ارمانی او ډیر اشتی کے سٹان نو خل گدا وین چې مطلب نه دی عاشق سو دی دا هغه واسه اکثر اشتیا وک نو
اسستا سے خیالو خود دوی دا ټلیفون لیک کول وی دلا ولفت صاحب ساخو نوم ولفت دی نو کلا عاشق شوی کنه
نو دومره بدر ته وایم چې دا دنیا کلا پیدا شو کنه نو اول دنیا نو پیدا مینا پیدا شو
بالکل
نو صرف دومره بدر ته وایم چې مینا خو سړی ونه لري زه فکر نه کوم چې هغه انسان هم وي نو مینا خو خامخا یو انسان لري اچھی مینا ہونا لری نو بدی دنیا کی جوان نشی کولا ہے
بلکل بغیر لمین اسے دی خو پا مینا بانی دا دنیا آباد دا دا غوری دن کی تنوبت ورکو پا خیر اغلے
خیر دی نصیب سورو جانا تاکی ساگول گل ملمت سلامو نوائن کن تنہا خورن دو کچھ تو
منن تنہا خوری امین الفت مو ملمت
بلکل رو جانا ماواری دی دو شسی شسی ٹپی ماواری دی دو شر اخلاق ان پروگرام کی
مانن په دې طرز کې ته ټپې ویلې شې دا اوس چې دوه ویلې کګې ټوپې ملالې سترګې
والله کړې چې من چل نه راځي
خازا سما د څه پښتنه لري
د دې سبب نه کوم چې دوه دوه د کړې دی په پښې کړې دی چې دا څه کړې دی انجلي پرې شي کس
ها ها ما وې کو اوس پښتنه کوي چې درېم واده خونه کې
درېم واده ته نو نو کې دې خوښه وکړي کې مې
کې ها ها سما د ډېر زیات مننه امین الفت صاحب زمونږ اوریدون کې دې استامې نوال دی هر ډول پښتنه کوي نو ودونه بده په خوخه کړي
مخامه خا ز خپل ګران خور ته سلامونه او دې کلی باندې کوم خدای دې وکړي چې زما حق دا وري او سلامات و علیکم سلام وای نو خبره ده شاید چې واده خو ز دغه انداز عجیب غریب پښتنه ده چې وی پښتنه سی بل پښتنه راځي چې زمونږ ملک کې دوا قانون چلیږي دلته به یو واده دې مور او پلار په خواخه کوي یو به په خپل خواخه کوي
ها
نو واده نه میکړي الحمدلله بس سلام
صحیح نو خدای پاک دې همدا سه خوشاله لرس مونږ د ګلنذیر منګل سره هم خبرې کړې دي مونږ وی چې تاسو ته سرپرایز درکو نو څنګه د دوی خبرې دروورو
نو ولې
راځي ملګر خا ګلنذیر منګل صاحب نن په تاتره خبرونه کې زمونږ میلمه امین الفت پیژندل شوی سندرغاړی دی تاسو به ډیر ښه پیژنئ ځکه ستاسو کلامونه هم ویلې دي نو څنګه خوښیږي مو د دواز
مهرباني نجیب امیر صاحب امین الفت صاحب ته خو زه د زړه د اخلاص د زړه له مینې نه د ته هر کلی وایم په دې پروګرام کې امین الفت صاحب خو ډیر ښکلی اواز لري د پکتیا د سیمې د لرې پختونخوا د بری پختونخوا څومره خلک دي هغه سره ډېره زیاته مینه لري دی هغه هغه سره د مو خپله ډېره شعري دغه په اوس کې ریکارډینګ شوې ده
ګلنذیر منګل دره ته وای کله چې ته خو ډېرو هنرمندانو ته شعرونه لیکي کله چې امین الفت ته ورکې څومره خواري ورسره کوي هغه شعر سره څومره محبت ورسره کوي څنګه کمپوز ورته لټی کنه د ځنو هنرمندانو غوندې بلا پسې خو نه ده
دا پیږي دا بالکل پیږي هغه کې واقع ده چې یو خود سنت چې کومه ده پلیک باندې ده پوی ده او تعلیم شته ده او دا هر یو د هر څه شعر چې وی دی هر څه کلم چې او خو په شاو کې ای دې کې د سندرغوړم ډېر خیر وي چې څومره شای په شاو کې ای او ټیکی ټیکو ای نو خلک خو خو غوړي ډېر کنه
صحیح او دغه هم غزل وای هم ټپی وای هم سندری وای ستاسو د دس ډیر خوخی کوم صنف کې د ستاسو ډیر خوخت ده
مو خو د اگر نه می ډیر خوخی دي چې مو په ګړي هم نه ډیر او د بدل او سټایلم ډیر ښه ده کنه دا دوړ شو یا ډیر زبردست یلی شي
د دوی تقریبا د 200 په شاوخوا کې کیسټي راغلي نور مشوره به مرتسي چې دا لړۍ د جاري وساتي کنه لګ د تم شي لګ انتخاب دی او کې لګ د په موسیقي کې چاڼو کړی
او اویل نجم امیر سے اویل خو پکور چې دا سیو کې هاریس هاریس نورغوري اویل چاند په شعر کې پکور دی اویل انتخاب چې دا په شعر کې پکور دی
چې شعرې کې د سیاده بي د پښتو ننګ غیرت اوندا خبرې دا ټکی کې بیان شي وي اول په شعرې کې چڼ په کور دی بیا د پور خ میوزیک نو دا ډوړ شيون چې کله خوي نو هغه او مزلونو ته خمخو سوزيږي
خدام راته وای چې د امین الفت د سنه دی خوخ ګل نذیر تا خو هر څه خوخ کړه
امین الفت خو خوخ دی د زبردست سړی دی دا یو انداز منی دی چې هغه مونږ نه وي خوخ امین الفت خو بالکل د خلکو خوخ دی نو موږ هم خوخ دی اواز لري او دنیای پیژنې خلک عزت ورکوي احترام ورته لري
ډیر مننه تم زمونږ خوخې چې دا د پخپرونه کې در سره خبرې وکړې ستا په وجه دا پروګرام خسته شو
ټول اوریدونکو ته چا چې مونږ اواز اوریدلې وي سپیشل سلامونه ډیره مننه
مننه کور مو ودان خدای پامن ګل نذیر منګل سره مونږ مخ کې خبرې کړې وې امین الفت سره مونږ خو ډیر کوشش وکړو چې تاسو غیبت وکړو خو هغه غیبت نه کوله
صحیح نو ښه خبره ده چې دا غیبت سړی وو کې لکه سړی سپوشي
کنه خو الفت صاحب زموږ سره وخت ډیر کم پاتې دی ځنی پیغامونه مخ کې نه ریکارډ شوی دا مورو لن لن جواب ورته ورکړي خدا شي به اوریدون کې نه خپل غد ټلیفون پکر خرا سره دی په خیر اغله
سلام علیکم
وعلیکم السلام
جوابیر تاسو
امین الفت مننه وعلیکم السلام
نور امین الفت سره مخ مخ خبر کوي شم
بالکل کولای شي تاسو ول ځان راو پیژنه
محمد خان مجرو د سعودي عربنا
خا مجرو سه د غږ دی او ریسه پښتنه تلره
امين
مجرو د زمو سلامونه نه کې هلي هم قبولي کورورا
ډېر ډېر مننه ودي پیژندم
او مې پیژندم
بالکل پیژندلې ګرانه پښتنه او کچ وخت به خي مونږ سره کم ده
پښتنه ما ده ګرانه له چې کوم سندره کوم راکړې او نجيب امير مونږ کله ولې او تر سره ستار شوی
ها 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 صحیح ده بس ته د دواړو خپلې ښه مانا نا ژوند مجرو صاحب نو د نوې موسیقي سره مو څه ویل دي که تمغه روایتي موسیقي چې د الفت صاحب په ماغه کې کار کوي
نو د نوې موسیقي سره مو څه ویل دي لکه مخکې تاسو یو څه زمزمه هم د رادیو د لارې موریدونکو ته نشر کړه زما یو سندره نو زما یو دوی درې کیسه چې اوس په حال راغلي دي چې دا سره زما اوریدونکو نور هم زیات شوي دي نو هغه اوریدونکو ته پاتې دي
ولفت صاحب دغه پیغامونه چې دي دا به یو په یو تاسو مخې ته کېدو ډېر لنډ جواب به ورته ورکړي عبدالباقي حمیدي مونږ ته د پکتیکا نه دا پیغام پرېښي
هلو زه عبدالباقي حمیدي پکتیکا ولایت د ملکوت فکري څخه تاسو ته خبرې کوم ما نه مې ولفت صاحب دغه غوښتنه چې ما ته ورکړي خپل سندره خپل هواز کې زمزمه کړي او د مشاهره دي ټول کارکونکو او یوبونکو سره سلامونه وړاندې کوم او د مشاهره دي ډېر په غوړ سره اورم او ډېر من سره اورم
عبدالباقی حمیدی مونږ د دوی زمزمه وړاندې نشر ک په دې هله کتاب اوریدلې مونږ به د ګل سلام وزیر پیغام وړاندې کو چې دا د شمالي وزیرستان نه مونږ ته پریخره
ز ګل سلام وزیر د شمالي وزیرستان تحصیل شوه نه خبره کوم انته د امین الفت د داوود ملخل ولا یو شاکر غزل نشر کړي والسلام
مننه ګرانه وخت ډیر کم دی نو د سندري وخت خو بني خو تاسو جواب به درته درکې قدرت الله شینواری د لغمان نه مونږ ته دا پیغام پریخده
السلام علیکم نجیب امیر اورورا تاسو سلام او امین الفت سلام زما امین الفت نه دا بخونه شمر عمر د وروسته پورې سندري ویلي نور دا لا پاوند د قدرت الله شینواری لغمان ولې
مننه شینواره صاحب د سندرو شمیر خو به یاد نه خو وسه وکیسټ د دوی راغلی دی خالق نور منګل پیغام پرې خیدا به هم ورو
السلام علیکم زه خالق نور منګل د هنګو قاضی په مې کو سره د ټلیفون په لرنه ما او زه نجیب امیر د مشال ریډیو کارکونکو او ریډونکو ته ډېر ډېر سلامونه نه کې هله وړاندې کوم او ما د امین الفت نه دا پښتنه ده چې تا د حاضر ګل شیرونه ډېر خوښيږي او کدي اکرم جان شیرونه ډېر خوښيږي او تا د اکرم جان شیرونه ډېر ویلې دي او کدي حاضر ګل شیرونه ډېر ویلې دي او تاسو نه یو جهان مننه السلام علیکم
مننه خالق نور منګل صاحب دا پښتنه نو زنه شم جواب ولې تاسو ته په خپل امین الفت صاحب جواب درک
د حاضر ګل شیرونه ما زه ډېر ویلې دي دا واقعیت خبره ده چې مثلا اوریدونکو ته هم دا پاته ده چې حاضر ګل هغه کې سټ واج زما اواز یا زما هنر په ټوله نړۍ په ټولو پښتنو یو پیژندلو نو حاضر ګل شیرونه ما زه ډېر ویلې دي
الفت صاحب زمنګ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی په تلوتلو کې دغه اوریدونکو چې مینوال استاد راغله او دغه پښتنې وکړي د مختلفو لارونو څه ویل ورته لري
بس زه صرف دومره ویل ورته لرم چې دې دوی پښتنې خو زخت ډېرې ځکه کاوې وي پښتنې زه لږه رڼا چوم زه فکر کوم ډېر وخت ونیسي ډېر کم دی خو که الله تعالی خوښ انشاءالله
ډېر زیاته مننه اوریدونکو د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي تر هغې د لوی خدای پامن
دا مشال ریډیو دا Cake day.
Unit's program. The Kuchiano de Juan Anzor. Kuchian Tsukti.
Kuchian de Pokhtanin wa Barkhada Pukulturi Juan Kibir.
Kuchian Sidao Juan Kibir.
Munna Kurstan nam Gurstan. Muzrawani dara Musara. Bas daga da Afghanistan ay Pakistan kumasi zuwa razu. Bachiano na sabakwai na talim dayu. Da yaul munz da kawa gaya di malajiz da kawa zabaz da kawa.
Da doi stundi tzidi.
Khomza kendal naru. Da khudai pa mza kawa.
Da Kuchian ala para da mashal radio zangadik para wuna. Kek day. Hara juma. دا سهار 15:00 یوولس بجې او هر شنبه یا خالی دا مازیګر درې نیمې بجې اوریدلای شئ.